شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9:00 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واورې.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز.
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کی.
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غونډه ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې دا ډېر لوی فرصت دی.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري ټکنی شوی.
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونه بیا چاپ.
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو.
کاغذ د ډېر قیمته څه چې دا یو ورته
مانی عموم کې پر کاغذ باندې
دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
د ډاکټر محمد تنها سره د ساينسي مقالو پر نثر شخیدلایم.
افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم لرو او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راغونډ کړی. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کاله وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1915 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر ساحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بیوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي. معماری آثار لکه مجسمه، نقاشي، کتیبه، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانې چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغوني ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یو سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو لمخې مناسب ښکاره شي، نو دا هیواد کولای شي چې یونسکو ته یو معرفي کړي. دا سیمه ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخشونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یو بخش د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطحه باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی یا جی په اړه غهی منځ ته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه د جلب کېدنې په اړه باندې ډېر لویه غهی منځ ته راځي. دویمه غټه ګټه دا ده چې دا په نړیواله سطحه باندې د یو مملکت انګلیسی ستلا ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی. مملکت یو خو تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم مملکت کې د روسي سرمایه گزاري مملکت ته د سیاحت بایس کړي. د افغانستان غو ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور سوی په رها باندې د ډېر لوی فرصت ده. بل مادي ګټې د سیاحان التزی یونسکو خپل د یغجی د ساتلو پالن لپاره په ډېر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي. یغجی ورغول شي او ساتل شي په سیمه ملکونو کې تیغي اقتصاد د یغی ضعیف وي لکه د افغانستان. بل سیاحان التزی هلته سرمایه گذاري کوي، بازارونه جوړیږي، هوټلونه جوړیږي، دغه یو ډېر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولای شو. او بل غټه تخنیکی غټه دا چې یونسکو ته انجنیران استي، مسلکی خلک استي، ترڅو هغه ځای وساتل سي ورغول سي او د هغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي، د هغه په بیا رغونه کې، د هغه په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی. د دې وړ دی چې یونسکو یې د فرنګي میراثونو په لټ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پراپور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او دموږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي. خو آیا دا بن د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی 50 کاله شي چې دا غته 1500 کاله مخینه لري او د ښکلای او استثنایی په دې دا د همداسې د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غواره دی او د تپې ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټول معیارونه په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1302 بیا المریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوملړ ته ورزیات شي. ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تیروي. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډیر خوندې کول او ډیره مزه به وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم.
خو پخوا دا بن ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. خو په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون په کې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوری هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړی دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شو خوش پیته عنوان کتابونه په یو کال کې چاپول سش کال تر اوسه شپږ عنوان کتابونه خبره کړې دي او په کابل کې سمون کتاب لورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا اتلس عنوان کتابونه خبرول د تیر یو کال په موده کې څلور عنوان کتابونه خبره کړې دي وړاندې د دغو دریو کتاب لورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنۍ شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین وللش کتابونه اخلي
افغانستان هغه هواد چې لمخ کې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ وي لتیر یو کال راهیسی نګدې پټه پدرې دلې دي کابل کې د جهان دانش خبرندوی ټولنی مرستيال جهاد الله اریا وای مخ کې میاش کې دوه کتابونه چاپول چې وس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري جهاد الله اریا وای سره لدی چې د کتابونو د چاپ چارې اغیزمنې شوې دي ترڅنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه ولاقه هم کم شوې ده نو موړی ازادي رادیو ته ویل
تیر په پرتله باندې څو کتاب اخلي څو کتاب مطالعه کی شمیر یا تعداد کم شوی ده اکثر ځوانان سیدی درسی کتابونه اخلي یا درسی کتابونه سپ پانتونه کتابونه درسی دی هغه محصلین راځي مراجعه کی کتابونه اخلي بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې یا آزاد مطالعه په برخه کې اکثر د هغه ځوانان چې کتابونه ته مراجعه کوي هغوی د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کتابونه زیات اخلي
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري دوی شکایت کوي چې کتابونه نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه لري ممکن تر نورو لنور زین چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دا کتابونه په دې برخه تاسو کوم اوس وخت چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان التیام لري کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لري چې اینده کې ځوانانو ته اعلان کې یو دوی راشي دلته د خپل خوخي وړیا د التیام کتابونه رانیسي
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه چې موږ تاسو وګورئ قیمته سوي دي دې ترڅنګ کتابو به هم قیمته سوي ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي نو د کتاب به جګه سوي یا د کاغذ به قیمته سوي دې هغه په لحاظ کتاب به هم قیمته سوي کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دي او ته محصلین سمون ته مراجعه کوي له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په وکیل کې سوي دغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان چې موږ ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي او ته کوشش وکړي تخفیف راولو یا کتابونه په څه کم یا ټیټه بیه ورکړي
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول خو سږ کال د چاپ چارې آن نه نوي سلن راخته شوې دي خاغلی صادق وايي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لامل نه دي چې چاپ چارې اغیزمنې کړې دي
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې سل یو سل شل کتابونه چاپول نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي اغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی کس نوې کتابونه مونږ دی ډیر وړاندې کړي تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواغه چاپ سل روپې د کتاب د لپاره جب کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي اوس اغه د جب خرچه چا سره نشته نو کتاب پرې سو اخلي
د بلال احمد ملال پونوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ترغله دی په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي نو موړې وایي له طبي کتابونو ور اخو ادبيات او سیاسي کتابونه هم لولي چې دا زمينه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولای شي دلته په وړیا ډول د خپل خوخي وړ کتاب مطالعه کړي
طبي بخشو کتابونه ډېر لیکل شوی دا ما اومداستون زه سدا سه منګ اومداستون سر لرو زیاتره سیدی دا دری او فارسی زبه لیکل شوی دی او پښتو زبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری خو مشکل حل کیږي ان شاء الله زمونږه سیدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کام یوس
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصول ده د کتابونو د چاپ او د غراز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبري کوي نو موړی ازادي رادیو ته ویل اقتصادي ضعف ټولنیز شبکې او په انټرنیټ کې په لوی کچا د کتابونو خبرېدل یو شمیر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي
بلې لته هم راتلونکو ته نو امیدي کېدلای شي ټول خلک اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري د دې لپاره کوشش کوي څو وکول شي پر راتلونکو کې روخانه راتلونکو ولري او پر راتلونکو کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي. نو کله چې یو څوک کولی شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه هم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پېښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی 80% دا ستونزه هواره کړي او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خپرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنې کړي دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشرون چې تر میلاد نشته سل کاله مخکې زیږیدل دی په وینا پیلوم. دی وایي بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډي وډي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو شراخلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي په خوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي څه دي؟
ډیر مننه کوم. پرېکړه هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنې شوې، همدا لاملونه دي. زما په نظر دا وی چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د یو ځل د توکو او لبل خنه یو د حرکتونه چې وو او هغه تلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لکه کني ټوب سره مخشوله، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په دریم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به وایي تم دی شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوي؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې ماسې وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه الکترون دی یو علت هم دا د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې ټکنۍ سول. ځینې ادارې تر ډېره وخته بندې دي، لکه معرف په برخه کې له شپږمو پورته د انجینر لیسې پوهنتونونه تر ډېره وخته بسته وو، او د مالیاتو هم لوړ شوي دي. په ځینو کې کاغذونه کاغذ چې ده دا ډېر پورته شوی، ډېر ارزانه راتلل اوس تقریبا یو نیم چند یا یو چند اضافه
کاغذ قیمت شوی ده. چې مالیه
مالیه عموم کې پر کاغذ باندې راغلی ده، پر نورو برخو هم راغلی ده، پر هر څه مالیه زیات شوی دي، قیمتي لوړه کړې ده، د تیل قیمت شوی دي، همدغه مستقیما کتاب پر چاپ اغیزه کوي.
د سمون کتاب پلورنځي مسؤول شغل سمون، تاسو ولې په تیر یو کال کې لږ کتابونه چاپ کړی؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغم دي، او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک سهو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغېز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپلې خاورې ته نه پرېږدي، او که چېرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړې. ناصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې، یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه باید لاسته راوړلې نه شي. متاسفانه چې دوم څلور ته ډېر توجه نه کی او بیا هم موږ ډېر هیله مندي ورته خو چې باید دې په غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې اساس شوی دی هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نه نقص نه هرات زیات شوی او کتابونه کاپی کړل، په دې غرسه کې تر فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په دغه برخه کې د تطبیقات ډېر ښه تجربه درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په څلور کال کې موږ درنه وتوانېدلې چې د یو څنګه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه وشي چې قاتل کتاب دغه کاپی کول جرم دی او دغه باید مخنیوی شي. په دغه اساس موږ یعنې لږ لږ اسکې دایي حرکتونه وکړل او وتوانېدلې چې دغه د دومره یو څو بنسټیز کوچې د کتاب د کاپی کول یو جرم دی باید مخنیوی وشي.
ناصری صاحب وبخښي، ان تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوی وي؟
ولې نه، تقریبا 15 سورځې بندونه په تیر شول او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په واده شول او ضمانت خو شي شوی دی او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار ته لاس نه کوو.
جیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړي چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي او اونه وختو کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلود. بیا د کتاب پروش یې خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي ګوتو په شمار کسان کوټي په خبر ته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه د دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړي چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونی سي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه څنګه هواره کی؟
موږ د شخصا په دې په مخ کې خبرې کړې وې او د ورستوي کې خبرې ورسره وکړي. دوی موږ ته وویل چې موږ کوشش کوو چې یو خواته ستاسو د کتاب لپاره بازار د حکومت عملی اقدام تر اوسه نه ده شوی.
سمون صاحب، که تاسو ته راشم، ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی له دې شکایت لري چې له افغانستانه د پوسټي له لارې کتابونه نه سره راغوشتي، لیکن که چېرته له پاکستانه راغوړي لږ ځای په اسانه راغوشتي سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لما سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم و. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړې؟
په دې اړه له هغه سره د اتحادیه چې و دې اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا ده چې هلته د کتاب د ارزان پریوتلو په پېښور کې پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوستي له لارې چې له پېښور څوک فرزن لندن ته کتابونه لیشي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن که له کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل د پوست له لارې به هغوی دا د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل. او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دي هوایي هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته پروازونه ډېر دي، یا ولات دم کېدای شي ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت د یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وي او دا لاته د هغوی د ستونزو ساده ده موږ هم درکو او موږ عملا ورسره مخ یو.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه، جیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوی د کاغذونه ګرانه شوی دي. د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟
حالا دا سکری چې دغه په افغانستان کې ستونزې ډېرې دالې چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري. نو د دې رسمیت هم یو سترخند دی. لبلې خانه لره دا کړی شي چې لومړی هغه هیوادونه چې کوي کې کاغذ پیدا کی لکره انډونیزیا مالزیا د وسره په دغه برخه کې تحصیلات ته لاره برابر شي، لکه زموږ د نفت او ګاز د تور مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځ ته راغی. نو دا د ډیپلوماټیک لار نه کېدای شي چې دغه تحصیلات منځ ته راوالي، او ځکه موږ چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معرف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه دی تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغه یوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چین کاغذ راته او کنه تاسو مالیزیا او انډونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا مالیه پاتنی فیصد وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغه سي د اتحادیې له لوري تاسو یو هڅه مشترکه هڅه نشي کولای ناصر سي؟
ولې نه کېدای شي چې پایل شي موږ خپل د هیڅ روښانه کو او اتحادیې شته د خپل تصمیم نیسي پرې اړه، نو موږ عملی اقدام ته لږ قطعه یو. کېدای شي تجارانو هم دوه تصرف کوي او دلته لوی لوی تجارانو د کاغذ ته تقریبا شل لوی تجارانو لپاره کابل کې چې دې کول شي د ولاره مې او د سرمایه ګذاري وکړي.
ناصر سي تاسو مخکې په باس کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ لاري وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې په خوابه په کابل کې کار کوي یا د افغانستان دننه کار کوي اوس بهر تللی دي، خو له بهر ما کوئی لتا سره همکاري کولای شي که چیرته دا الټوی څنګه
علاوه پر دې اوس صحیح ده دا خو یعنی ډیر کسان چې سره مخکې پر راځي چې نو هم کسان چې پر راځي کې هغه هم د تماس نشي د دې په بهر کې دي. اوس هم 15 14 بوختي تقریبا په دې موده کې په خپل د مثال د رقم چې مصر امیر احمد یات په دې موده کې درې کتابونه ژباړلې چې اوس د هوا څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګری تماس نیولی و هغه هم ځینې کتابونه ژباړلې دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تدبیر دی، یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لکه څنګه یې کړی شي. خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وخت د ټیک شوی دی، یعنی خلکو خپل لمیتونه سره تغییر کړي دي، کوم لمیتونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي اوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډیره یعنی یو انتخابي مسله وایي، یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وسته لیو د خپل کتابي په حساب چې خلکو ته یو اړتیا بدل شي. نو دا راځي اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدل صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډیره غوړېدل وي بیرته راژوندې شي او بیرته په خپل لار روان شي، ځیرک سپ تاسو وړاندې څه ده؟
که دولت د تعلیم په برخه کې د مطالعه برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې له تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو یو کې. نو دا الهاته چې د کتاب صنعت هم درېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، خو مطالعه زیاته او کتاب زیات چاپېدل. نو اوس تر پورې دولت مربوط هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کا د دې مالي مرستو سره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بیرته د کتاب چاپ باندې حالت راوګرځي.
سمو سپ تاسو څه وړاندیز لري چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدل صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب ویل، همدغه علتونه هم دي د ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب ویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بل لار نور لار همسته لار چارسته خو مهم آغای امداده چه انگیزه دی خلکو توک.
ناصری صاحب دی بحث پا ارسوی که با ستاسو نظر واخلم، مثلا کاغذ پا برخه که چارواک مرسته نکوی، انگیزه خو یا عمومی شایده و ده نور خلکو مربوط ده، تعلیم البته ده چارواکو مربوط ده چی ده تعلیم دروازه خلاصی کدی، لیکن پا خپلا تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خپرندوی طولینی پا خپلو که چه کولیشتی چی ده کتاب صنعت بیرته وخوروی، یعنی کم کار چی ستاسو مربوط ده هغه باید چی بی او باید پیغه برخه که گامونه وخستل شی؟
زبا پا نظر طول دنیا که پده ورسه که حیوادون فرهنگی انقلاب تا نهایت زیاد تهمیت ورکوی ده او صبح تا دیره گتا رسولی ده او دیتا مهم کار ویلی ده اونده مسئولیت و معمولیت خوی ده دولت چه باید سره همکاره و که چه اغا ده ملی فرهنگی استراتیجی دو رول ده ده غیر پرانا که اس مثلا تده پا ار ولسواله که دریس و واطن ولسواله ده یو واما کتاب تون رو که و غیر تا یو کتاب دار ولی دوغه بنسټو منطراتګ او ورو خپل دوریان مستر ولی او دغه صنعت ولا پیدا کوي لبل خو اوس مثلا موږ او یاس من توانیدلې چې د افغانستان په دغه ارزه کې خودکفایي مستر وي مخکې د دېنه ایران او پاکستان په بنا زموږ په اکاډمیک مرکزو کې چې پانتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل یعنی اوس او یا خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي چاپي ژباړل کېږي او دا ټول پروسې په افغانستان کې سره کېږي دغه ولا سرهونه دا هغه باید وساتل شي په ساتلو نه راځي دا چې دوی باید دولت شل میلیونه افغانۍ په ارزښت یوازې شل میلیونه افغانۍ په ارزښت عامه کتابونو ته کړی زمونږ خریداري وکړي موږ کولی شو دغه صنعت بېرته تقریبا 40 سل نه په خپل کې پښو ودرو او که دا خریداري ونه شي ځکه یعنی دا موږ یو بل اواز هم پرسته نه غواړو دی نه دا خپله یوه خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابتونو کې د دغه لارې نه کولی شي چې موږ وده وکړو او په خپل د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب پلورنځي کولی شي زما په نظر دوی باید په دې هرڅه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر کړي وکړي چې دوی کومې اړتیاوې اوس لري څه تغیرات چې راغلي دي نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولی شي چې یوه بریده د موږ ستونزې حل کړي او هغه یوازې دا ده چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او د اوس سره مطابق موږ هغه ته خدمات وړاندې کړو
صفی الله ناصری د اکسوس کتاب لورنزی مسئول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب لورنزی مسئول او مصطفی سمون د سمون کتاب لورنزی مسئول لتاسو دریو څخه ډیر مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
دا ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام پرې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو که نه صرف صحیح نه وي د مفهوم اخیستل ګرانې شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها له افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه یې په لسګونو ساينسي مقالې خبرې شوې دي. د ده نثر لوستونکی نه ستړی کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه وو. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
وسلو د ادبی ارخه ډیر زیات نه پیګم، خو دا په طبي ډول باندې چې کله خپل وسپلې لومړی مقاله چې ما په 2000 او اته کې لیکلې او د اوسنوي سره پرتل کوم ډیر په دې سوي ډیر کې سوي من دا یو ډول نه پیګم په خپل سمېږي. یعنی زه خپل کوشش کوم چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیات او لارخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل په خپل ځای ورسره ده. بالکل دینو لیکوالو کتابونه ولما ډیر پښتو کتابونه یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستل لکه ناولونو دا ډیر کم ولما او رومانونو دا خو ځینې کتابونه چې دي مشروع استادانه د خالي کلتوري دي ملوست دي خو کرښتیا درته وایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول کله جمله ناستم ولیکم خپل په دې سمنه دته چې له سره ولول په دې دانه مفهوم ورکی نه د لوستونکو لپاره واضح ده زه باید دا په بل ډول ولیکم.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپل سم شي. آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باعث شوی دی چې واضح او سمي ولیکي دا مقاله؟
ما نه غوښتل دا برخه ووایم خو دغه خبره صحیح ده. او تر څو چې افغانستان خپل وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه صحیح تشریح کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کوئ یعنې که تاسو ښه سمه زده یا ماشوم باید ورباندې پوه کړه سئ او که سمه نه یې زده بل څوک هم نشي کولای په خپلو شکلیاتو کې په روان هغه چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمي بیا کولای سي په اسانه طریقه تشریح.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستول دی. له دوی مننه او دا شعر په ګډه سره اور.
سالو د وګم د ګل په ولو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا په کور د پلو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا په کور د پلو د شنو سپرلیو پیغلو کو راولی دشنوس پر لیو پیغلو کو راولی سترگی د پرخو کو گئی د گلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو چشپو ویجار کلل پتھور مٹھو سحر بتم چشپو ایجار کل پتھور مٹو سہر بتم کلو پہاگو کھلو دا ببرچنی زلمی راٹول کلی دا ببرچنی زلمی راٹول کلی ویشت د مولو کارت د ګلو ویشت د مولو کارت د ګلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشت د مولو کارت د ګلو زئی چې جون تیر کړو غیق کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرگ تر چلو زئی چې جون تیر کړو غیق کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرگ تر چلو وهی د فکر پا
په اکبر راغلا وای د فکر په اکبر راغلا خو چا منلو خو چا منلو چا نه منلو وای د فکر په اکبر راغلا خو چا منلو چا نه منلو
لهم دی غزل سر آزادی رادیو ادبی مجله ران غاړو تر بلی غنی زحمت شبر لتا سو اجازه غواړم شدی وی
Oh,
وطن دلنا بازار شون تبار بورا شون سرد حمکار دنا مکار آغا جون پمرگ اصاد خدنا شبه روزگار روزگار روزگار